ماسپښین دوی بچې شوې د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شي برکور بیم تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي السلام علیکم د افغانستان مشانو جرګینن د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي وربللی وو او له هغه څخه د امنیتی وزارت د خرابوالي پاړه پښتني کولې چارواکو ته جواب ورکړ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو په نړیوالو خبرونو کې به وړاندې واوري چې د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي د سوریې له کلابن شار مزایات څخه باید سمدستي شاوخوا 400 کسان وایستل شي او امریکا یو ځل بیا پر ایران او سوریه عربستان شغ وکړ چې خپل سیاسي لانجه د خبرو لاري هوار کړی مخکې تر دې چې دا یو شمیر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو د افغانستان کورنی خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان حکومت وایي چې د خصوصي سکتور فزیکی او حقوقي امنیت ته به خاص پام وکړي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړه ځپلو سیمو له هرو څلورو ماشومانو څخه یوې له زده کړې څخه بې برخې ده او یونیسف په افغانستان کې 25 بابا ښوونځي جوړوي بشپړ خبرونه واوري د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د عامه خدماتو د ادارو او د خصوصي سکتور فزیکی او حقوقي امنیت ته به خاص پام وکړي سرور دانش نن د کورنۍ تولیداتو د ملاتړ په غونډه کې وویل چې حکومت په دې برخه کې د اقتصاد عالی شورا جوړه کړي
په دې وروستیو کې لومړنی ګام چې پورته شوی د ولسمشر په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا رامنځته کول دي چې اصلي هدف یې د اقتصادي پالیسیو ستراتیژیو او پلانونو جوړول او له تطبیق څخه یې څارنه ده
په همدې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد له ټولو افغانانو وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره له افغاني تولیداتو څخه استفاده وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ډیر ژر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شي د دې وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیټې د جوړېدو لپاره تخنیکی کارونه پیل شوي دي
کمیټه جوړیږي چې په کال کې سلور وري او بل سره ناسته کوي یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې او په دې مسایل باندې غږیږي چې څه رقم کولای شي دا ستونزه چې پیدا کیږي سوداګري وزو په برخه د ترانزیت په برخه کې باید هغه راه هوار شي او حل شي چې هم د افغانستان هم د پاکستان په ګټه کې وي
افغانستان او پاکستان د اقدام وروسته له هغه کوي چې د اپټا ترانزیتي تړون موده بشپړه شوې خو لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي او سوداګریزي ستونزې نه دي حل شوې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د افغانستان د جګړه ځپلو سیمو له څلور ماشومان څخه یوې د زده کړې له حق څخه بې برخې دی دغه اداره وایي افغانستان د نړۍ د هغو څلورو هیوادونو څخه دی چې له دې ناحیې څخه یې سخت زیان لیدلی د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره راپور زیاتوي چې په 22 جنګ ځپلو هیوادونو کې 24 میلیونه ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي له همدې جملې څخه په جنوبي سودان کې 15 په نایجیریا کې 20 په سودان کې 20 او په افغانستان کې 40% ماشومان له زده کړو څخه محروم دي او د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ترمنځ د 1.9 میلیونه ډالرو په ارزښت د 25 بابو ښوونځیو د جوړولو تړون لاسلیک شو د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ادارې له استازو سره د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې یاد ښوونځي به د پروان کاپیسا او پنجشیر په ولایتونو کې جوړ شي د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ
السلام علیکم راپورونه وایي چې یوې چاودنې نن د ترکیې استنبول ښار ولړزه او په چاودنې کې چې ویل کېږي په سلطان احمد سیاحي سیمه کې شوې مرګ ژوبله هم اوښتې ده دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې یو شمېر ښارونه تېره میاشت د خونړیو چاودنو شاهد وو په تېره اکتوبر میاشت کې په انقره کې 2 ځان وژونکو بریدونو شاوخوا 100 کسان وژل ترکی چارواکو د دغو حملو پړه د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش اچولې ده د ترکیې امنیتي ځواکونه د غراس د هیواد په مختلفو سیمو کې له کورت جدي غوښتونکو وسلوالو سره چې پر حکومتي اهدافو او امنیتي ځواکونو بریدونه کوي په جګړه بوخت دي د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د سوریې له کلابن ښار مزایا څخه باید په فوري توګه شاوخوا 400 کسان وایستل شي ملګري ملتونه وایي دا کسان د قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کاروان چې خوراکي مواد دارو درمل کمپلې او د سرپناه وسایل پکې شامل دي تیره ورځ مزایا ته ورسید مزایا خر چې شاوخوا څلوېښت زره نفوس لري او د اردن پولې د نګرې پروت دی، له تېرې جولای میاشت را په دې خوا د حکومتي ځواکونو لخوا کلا بند دی. د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې دوه نور ښارګوټو ته چې د حکومت ضد یاغیانو لخوا محاصره دي هم بشري مرستې رسېدلې دي. راپورونه وایي چې په دې سیمه کې له تېرې اپریل میاشت راهیسې شاوخوا دوه زره کسان د جګړې د دواړو خواوو په منځ کې بند پاتې دي. د روسیې ولسمشر وایي که د سوریې جمهور رئیس له هېواد څخه ووځي نو مسکو چمتو دی چې هغه ته سیاسي پناه ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونه نن د جرمني له یوې ورځپاڼې سره په امریکا کې وکړې. نوموړي ویلي ولسمشر بشار اسد ته د پناه ورکولو موضوع به امریکایي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته په روسیه کې د پناه ورکولو له قضیې څخه سخت نه وي. خو د روسیې جمهور رئیس ویلي اوس دا له وخت نه مخکې ده چې ویل شي د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره په دې هېواد کې د انتقالي حکومت د رامنځته کېدو په بهیر کې با روسیا اسد ته سیاسي پناه ورکړي او که څنګه. ولادیمیر پوتین ویلي لومړی باید د سوری خلک د دې جوګه شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او بیا به وکتل شي چې د انتخاباتو د بایللو په صورت کې بشار اسد غواړي له هېواده ووځي او کنه. د روسیې جمهور رئیس په دې مرکه کې دا منلې ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې په شخړه کې زیات خطا ګامونه پورته کړي، خو ولادیمیر پوتین ټینګار کوي چې د سوریې د جګړې په پراخېدو کې له بهر نه د وسلو، پیسو او وسلوالو مداخلې اساسي رول لوبولی دی. د امریکا متحده ایالاتو یو وار بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو اترو له لارې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید د لانجې د هواري لپاره په بافهم مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغېزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پر مخ لاړ شي او پرې نږدي چې د دوی لانجه د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خنډ وګرځي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو حملې وکړې او له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط تر هر وخت زیات بحراني حالت ته ورسېدل. اخوا بیا د کویت یو محکمې نن دوه کسان ایران او د لبنان حزب الله شیعه ډلې ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړل. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو په پلانولو تورن شوي دي. له محکوم شو څخه یو ایرانی دی چې په غیاب کې محاکمه شوی او بلې د کویت تبه دی چې په محکمه کې حاضر و. ایران ته د جاسوسۍ په قضیه کې دریم کس هم د کویت تبه دی چې په 25 کال حبس محکوم شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل په دې خبرونه کې مو بل لور ته په فرا کې لوي جګړې خبره وو په هلمند کې بیا د سنگین ځینې اوسیدونکو له امنیتي وضعیت څخه شکایت لري.
دغه خلک د دغه ځای د خیریت راپور ورکوي، د درواغو راپور ورکوي، بې مناسبه راپور ورکوي.
په ننګرهار کې ماشومان وایي
سوله امن ترقی ده، سوله مینه خوشحالی ده، سوله د خدای دوستان یامه ده.
د انصاف په لټه کې ونیس پروګرام کې په هرات کې یو مازور د خپل معاش له نه ور رسېدو شکایت لري.
دا دوه کال ده راکړې، دا بل کال ده نه دي راکړې، دا دوه کال مخکې یو کال ده پاتې دي.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې اس ایم اسونه او غږیز پیغامونه هم خپرو. د افغانستان مشرانو جرګې نن د افغانستان د امنیتي سکتور مسؤلان خپلې استجوابیه غونډې ته ور وبلل او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. زموږ همکار خان محمد سین چې دغې غونډې ته ورغلی و د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو راسره دی او په دې اړه جزئیات راکوي. سین صاحب، کېدای شي د غونډې په اړه نور جزئیات وړاندې کړي؟
بله، سلام شبر صاحب. نن د مشرانو جرګې د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین استجواب کړي وو. د مشرانو د جرګې د غړو عمده پوښتنه دا وه چې په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو علت څه دی. دوی ویل په خاطر دې حکومت ژمنه کړې وه چې د ژمي په موسم کې د طالبانو حملې کمیږي او دوی به هڅه وکړي چې د موقع نه ګټه واخلي او یو لړ عملیات پیل کړي او هغوی وځپي. د ولسی جرګې غړي فیصل سمې خپل پوښتنه داسې مطرح کړه.
همیشه شما از جنگای بهاری و تابستانی و زمستانی گفته میرین که عملات طالبان در زمستانی تو میشه، در بهار تو میشه، در تابستان. این مردم بیچاره ما چی وقت آرام میشن از جنگای تابستانی و زمستانی، از این عملات تابستانی و بهاری از اینا؟
د دفاع د وزارت سرپرست وویل په خاطر دې په افغانستان کې تقریبا 140,000 بهرني مجهز ځواکونه میشتو او د هواد ډیر نام نسیمی کنټرول کړی وي، خو کله چې هغوی له هواد ووتل یو ناڅاپي فشار پر افغان ځواکونو وارد شو. خو د دې سره سره افغان ځواکونو د هغوی ځایونه ډک کړي دي او د هواد په ډیرو سیمو کې د مخالفینو حملو ته ځوابونه ورکړي دي. خغلی ستانګزی دا هم وویل همدا اوس د هیواد په مرکز په اکثرو سیمو کې نامنه یو که زور اخیسته، لیکن دوی پر ضد عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ترې اخیسته هم دي.
د این مثال عملیات در وزیرستان شمالی انجام، این عملیات باعث ازی شد که تمام گروپ های افراطی که قبلا در وزیرستان شمالی جابجا بودند در دو استقامت حرکت کردند که وضعیت تغییر دادند.
خاغلی ستانگزی د وزیرستان عملیاتو ته هم اشاره وکړه او ویل چې یو علت همدا دی چې هلته عملیات شوي او د هیواد پر وضعیت ناوړه اثر کړی دی. سربیره پر دې ستانگزی دا هم وویل هسې روانې دي چې د ملي اردو نیمګړتیاوي چې دي، کوم کمبودات چې دي، هغه په دې دوه درې میاشتو پوره شي. د وویل تر 2010 میلادي کال پورې نړیوالې ټولنې له دوی سره ژمنه کړې چې د دې ځواکونو بودیجوي ستونزې په غاړه واخلي او حل کړي. د وویل ناټو هم ژمنه کړې چې هوایي ځواکونه چې کومې نیمګړتیاوې لري هغه به هم ورپوره کړي. د دې وروسته پوښتنې د کورنیو چارو د وزارت مسؤل ته راجع شوې. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نو راغلی، خو د هغه پر ځای د هغه مرستیال ایوب سالنګي د مشرانو جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. هغه وویل چې دوی ډیره هڅه کوي چې په سیمو کې محلي پولیس پیاوړي کړي او جلب جذب زیات کړي، نو دغه ځواکونه به د اصلي پولیسو یا د ملي پولیسو ملاتړ شي. د غونډې په پای کې کومې پوښتنې چې د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی ته راجع شوې وې، هغه وویل چې دوی ډیر زیات کوشش کوي چې د استخباراتي شبکو حملې شنډې کړي، خو بیا هم دا په ټوله نړۍ کې هم امکان نه لري چې سل په سلو کې وتوانېږي او د ټولو حملو مخه ونیسي. دوی ویل چې موږ لس دولس حملې شنډولی شو، مخه نیسو، لیکن یوه نیمه کېدای شي چې واقع شي. د په آخره کې وویل چې زه بعضې سرګندونې لرم چې هغه به د مطبوعاتو پرته د مشرانو جرګې د غړو سره شریک کړم. په دې حال کې د ژورنالیستانو نه معذرت وغوښتل شو چې جلسه تر کړي او هغوی سیري جلسې ته دوام ورکړ.
مننه سین صاحب. واموریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې نن د افغانستان د امنیتي سکتور، د کورنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس خپل غونډې ته وربللی وو او له هغوی څخه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې کولې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د څو ولایتونو د امنیت په اړه تاسو ته تازه معلومات درکوو. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې په فراه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د دغه ولایت د انار درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې له طالبانو سره سخته جګړه شوې ده. له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د نادرې ولسوالۍ د بابوس په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفانو سره په جګړه کې یوولس د دولت وسلوال مخالفان او دوه پولیس وژل شوي دي. د فراه ولایت د والي ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوې چې د پولیسو یو اکمالاتي کاروان د پشت کو ولسوالۍ په لورې روان و. د والي ویان زیاتوي په دغه جګړې کې ملا عبیدالله چې د وسلوالو طالبانو لخوا د پشت کو ولسوال نومول شوی هم وژل شوی دی.
مربوطات ساحه کې دلته طالبانو کمین نیولو پولیسو قوماندانۍ او قطار ته البته تر پنځه بجو د جنگ دوام کړی و چې مرکز څخه هم کومک ورسېدلی و. د کنډک څخه پولیس ورتللی وو او په پایله کې یولس طالبان وژل شوي دي چې ملا عبیدالله او ملا بسم الله هم د پشت کو شبکو نامنهاد ولسوالان هم وژل شوي دي په دې جنګ کې.
له بلې خوا به قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه جګړې کې یوولس پولیس او درې تنه دوی کسان وژل شوي دي. د فراه ولایت د انار او پشت کو ولسوالۍ دغه ولایت په لویدیځه برخه موقعیت لري چې مخکې ارامه وي، خو په دې وروستیو کې د امنیې پیښې پکې زیاتې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه په انار درې ولسوالۍ کې یوولس طالبان وژل شوي دي. بل لور ته د فراه تر څنګ د هلمند په ولایت کې او د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د ټولنیز شورا د وکیلانو په وینا عملیات نه دي پیل شوي د طالبانو پر ضد. دوی وایي تر اوسه عملیات نه دي شروع او یو ځل بیا ګڼ شمېر وسلوال د ولسوالۍ او امنیه قوماندانۍ پر ودانیو بریدونه کوي. دغه د ټولنیز شورا وکیلان همدارس پر دولتي مسولانو تور پوری کوي چې دوی مرکز کابل ته دقیق معلومات نه ورکوي او ناسم معلومات ورکوي چې امنیتي وضعیت د بهبود په حال کې دی. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دی راپور لري.
په سنګین ولسوالۍ کې یو ځل بیا په داسې حال کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی چې د افغان ځواکونو یو لوی شمېر په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. د سنګین د ټولنیز شورا غړي او د محلي پولیسو قمندانان وایي پروانه اونۍ کې وسلوالو څو ځله د امنیه قمندانۍ یو ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه کړي دي او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سنګین قومي مشر او د ټولنیز شورا غړي محمد داود وایي په لشکرګاه کې ناست ځینې حکومتي مسؤلین د هلمند په خاص ډول د سنګین په اړه رسنیو ته ناسم او د خیر خیریت معلومات ورکوي چې پر امنیت یې نور هم بد اغیزه کړې ده.
دغه خلک د دغه ځایه د خیریت راپور ورکوي، د درواغو راپور ورکوي، د مناسب راپور ورکوي. خپل د چوکۍ او د غلا د ساتلو دپاره تر اوسه پورې مرکزي دولت چا دغه حقیقت خبره نه ده کړې چې زموږ خلک په دغه نه ستونزه کې دي، دغه نه مشکل لري، دغه نه یې شهیدان شوي، دغه نه یې ټپیان شوي. د دغه قمندانۍ څخه د شهیدانو لست پره مرکز کابل ته نور.
د سنګین د ټولنیز شورا د غړي او قومي مشر محمد داود تر دې خبرو یو ورځ مخکې د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ ول. په سنګین کې وضعیت ښه دی او وسلوال نور پر ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ د برید توان نه لري. هغه ول تر مرجع وروسته به په سنګین کې عملیات پیل کړي. په سنګین کې د محلي پولیسو یو قمندان حاجي غلام جان کوي د پولیسو سره یوازې د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ پاتې ده. هغه هلته د موجودو سرتیرو په اړه وویل چې په تیرو څو ورځو کې هیڅ ډول خوراکي توکي نه دي ورته رسېدلي او د تیرو څو ورځو بیا پیل شوو درنو جګړو له امله ډېرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
په اتلس ورځې کې د مسلمانانو نه ډوډۍ خوړلې ده، نه پټاټه خوړلې ده، نه پیاز خوړلې دي. د دې مسلمانانو د دې ځوانانو به څه حالي نن د سنګین حالات داسې دي چې ولسوالي نن سکوت ته ټول درواغ وایي.
د هلمند والي ویند عمر ځواک هم په سنګین کې بیا پیل شوې جګړې مني. ځواک دواړو غاړو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر هم تاییدوي خو دقیق شمېرې نه لري.
تر دې دمه فعلا هم جنګ په هغه ځای کې روان دی او د مرګ ژوبلې په هکله باندې تر اوسه کافي معلومات نشته دی. خامخا مرګ ژوبله لري دواړه لوري. افغان امنیتي قوتونه هم شهیدان او زخمیان لري او همچنان وسلوال مخالفین هم درانه تلفات لري ځکه چې هلته اوس نوي قوتونه ورسېدلي دي.
عمر ځواک په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ خو دقیق وخت یې په ګوته نه کړ. په سنګین کې د ملي اردو د یوې لوا په شمول اوس تازه زرګونه نور سرتیري او مهمات هم رسېدلي دي خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تر ودانیو پورې محدود شوی دی چې ویل کېږي د دې وروستیو جنګونو له امله د امنیه قمندانۍ د ودانۍ ډېرې برخې سوځېدلي او ان وسلوال توانېدلي دي چې د دې تعمیر امنیتي ټاورونه هم له منځه یوسي.
بیا هم د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه، خو دا ځل د افغانستان ختیځ ته ورسو. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالي اوسیدونکي وایي په سیمه کې امنیت خراب دی او هره شیبه دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دې ولسوالي کې باید پوځي عملیات ترسره شي. د نورستان والی بیا وایي عملیات به ترسره کړي، خو ولسته پکار دي چې امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وکړي. دا خبرې د نورستان په وانټ وایګل ولسوالي کې په یوه غونډه کې شوې چې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی راپور یې راکړی.
د وانټ وایګل ولسوالۍ قومي مشر میرزمان خان وایي په سیمه کې امنیت کمزور دی. هر ساعت دوی او کورنۍ د مرګ ګواښ سره مخ دي. له ورور یې څو کاله وړاندې د ناپېژاند وسلوالو لخوا سر پرې کړی شو. هغه وایي دولت باید په وانټ وایګل ولسوالۍ کې افغان ځواکونه پیاوړي او د بیا رغونې چارې پیل کړي. مولوی رحمت الله رحمت وایي وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو قومي مشران او دینی عالمان وژني. حکومت ته پکار دي چې په یاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات ترسره کړي.
دې کلی کې ولې نه ګرځي؟ ځلنده واد دی ولسوالۍ سل متره اوخه بد امنیتي دی. هغه په هر کې درته وایم دا بم په 50 متره کې دا بم ولوزید. څلور 15 کسان دي جاسوسي په نوم باندې وژل.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم غونډې ته وویل د ولایت نورو برخو په پرتله وانټ وایګل کې د افغان ځواکونو شمیر او وسایل زیات دي. د ولایت په نورو برخو کې خلک امنیتي قواو سره همکار دي، خو په وانټ وایګل کې څوک مرسته نه کوي. د وسلوالو مخالفینو او افغان دولت په منځ کې توپیر دا دی چې یو د آبادۍ چارې ترسره کوي او بلې ورانوي.
طالب تاسو ته پول جوړی نه، سرک جوړی نه، څه کوي طالب؟ مقابل څه کوي؟ د طالب کار څه شي؟ طالب سرک ورانې کنه؟ طالب عالم وجنی کنه؟ طالب قومی سپنگیری وجنی کنه؟ طالب جماعت کی بام اکتی کنه؟
هغه له ټولو خلکو وغوښتل چې باید د وسلوالو مخالفینو په خلاف راپاڅي او خپلې سیمې ترې پاک کړي، څو ورته د آبادۍ او بیا رغونې پروژې ورکړل شي.
تاسو به امنیت کې راسره همکاري کوئ، د طالب په مقابل کې به قیام کوئ. زه به درته د ټول زمینه برابروم. که کوایګل کې خلک کمزور شول، امانه به ستا ولس راځي، ستا ورور به راځي، د پارون نه به راځي.
وانټ وایګل په نورستان کې یوه بد امنه ولسوالي ده چې په تیرو څو کالو کې څو ځله د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې د جګړو په اړه راپورونه واوریدل. په فراه کې طالبان ځپل شوي، په هلمند کې بیا داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشتي او دواړه افغانان دي. نو د ننګرهار ماشومان دوی ته یو پیغام لري. دا پیغام د شاه محمود شینواري په راپور کې سره اورو.
کله چې په هیواد کې د دولت وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اوازې پیل شوې، افغانانو خپل هیلې را ژوندۍ کړې او په هر ځل یې د سولې خبرو ته هرکلی ویلی. دا ځل چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسې د دوام په اړه د غونډې کوربه دی، نه یوازې لویان بلکې تنکي ماشومان هم د سولې شعار په خپله نرمه او خوږه ژبه زمزمه کوي. د اسلام آباد له ناستې څخه یو ورځ مخکې، کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و، دلته تنکیو ماشومانو ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هېڅ ترې نه غواړي. یوازینۍ غوښتنه یې د خپلو مرور ورونو او پلرونو په خلا کول دي.
سولا امن ترقی دا، سولا مینا خوشالی دا، سولا د خدای رستنیا ما دے، ورونو سولو کی عزت دے، فرشتی د امن خدایا زمون ملتک ری را ٹولی، مونږه
د تنکیو ماشومانو هغو افغانانو ته هم پیغام ورکړ چې اوس مهال دولت پر خلاف جګړه کوي. دوی وایي پردي ستا خیال او فکر وژني، نو راشه د وطن غېږې ته.
مروره ګل راشه د ادې زویه پخلاشه، پردي ستا خیال فکر وژني، ستا تاریخ شمله ور وژني. هر د ګلو حلال واوري چیش پیاو ڈغرا ٹولی منکاو تریو دسولی.
ولس مشر هم پر وسلوالو غگو کر چی ٹولو ولس سول غواری او داد هر افغان حق دی چی راشی او سول وکری. خاغلی غنی ویل دی به هیچ چاته اجازه ور نکری چی نور پا افغانستان کی دوینی توی اوانی به هیر دوامدار او ساتی.
ما شمانو تا غوگو نیسی، ما شمان دی افغانستان وایی چی دوی دی سول کاو تری پریک دی چی دی سول کاو تری دی فضاب کی راسی نه گزه نه بمباریگانه. اصول باندې سوله کو، هر د افغانستان بچی چې ځان د دې خاورې بچی ګڼي حق لري چې راسي سولې مذاکرات وکړي، خپل حق وغواړي. کور باندې ظلم سوی موږ مجبور یو چې ځواب ورکو او د ظلم رفو، اما پردي ته موږ د اجازه نسو ورکولی چې د خاورې کې وینه دوامدار اوسه.
د افغانستان د سولې پروسې د بیا دوام په موخه دغه څلور اړخیزه غونډه چې اسلام آباد یې کوربه دی د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ترمنځ ترسره کیږي.
تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو غونډه وسو له طالبانو سره د سولې لپاره زمینه برابره شي. کابل ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ همدا مسله څېړلې ده. اسدالله الدین دغو چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې لپاره له څلور اړخیزې غونډې هرکلی وشو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغې غونډې نتیجو ته هیله من دی او له هغو طالبانو سره سوله کوي چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. د سرمقالې د لیکوال په باور دا ځل له پاکستان څخه هیله ډیره ده چې تر خپل نفوذ لاندې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد د پرونۍ غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په مطلب کې راغلي چې د دغې غونډې د همغږۍ ټیم به د روانې جادې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې دویمه غونډه جوړه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د غونډې ګډونوالو په یو اخلو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې سرتاج عزیز د پرونۍ څلور اړخیزې غونډې فضا مسمومه کړه. په سرمقاله کې راغلي چې سرتاج عزیز د پرونۍ غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه لري او افغان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې لمخکې او پر بل شرایط وازه نه کړي. په سرمقاله کې د نواز شریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي سوله او جګړه په یو وخت کې امکان نه لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد له راتلونکي څخه ناهیلي ځوانان هیواد پرېږدي. په سرمقاله کې راغلي وروستیو څېړنو ښودلې چې ډېر ځوانان له بیکارۍ او ناامنیو څخه په تنګ شوي او هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له هیواده وتونکي یو شمېر کسان هغه ځوانان دي چې تر لسانس او ماسترۍ پورې یې زده کړې کړي دي. د ورځپاڼې په باور د دغو ټولو ستونزو حل په دې پورې تړلی چې په هیواد کې سوله راشي او داسې پروژې پکې پلي شي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. همدارس د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په هرات کې یو معذور سره شخیدلی چې د خپل معاش د نه ورسېدو نه شکایت لري. خو اوس په ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلو اسمې سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی محمدی له لوګر څخه پر استولې سمس کې لیکي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکي کچيري د سولې د خبرو په سر کې پاکستان او امریکا وی نتیجه نه ورکوي. سردار ولی سیرت د هلمند له ناوي څخه لیکي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راولي چې د سولې خبرې ګټوري شي. حکمت الله حماس له هلمند پر رسول اسمس کې لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی د هلمند تر راشي او حالت له نشتې وګوري. بهاوالدین پر رسول اسمس کې لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی ټول زندانیان خوشی کړي تر څو په افغانستان کې صلح راشي. سناولاله اورزګان لیکلی دی. لاشرف غنی هیله کوم چې اربکیان ورکړي، او فضل الرحمن بیا لیکلی دی اربکیان د امنیت لپاره غوره دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. 2:30 شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی چې د عامه خدماتو د ادارو او د خصوصي سکتور فزیکی او حقوقي امنیت ته به خاص پام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ډیر شر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شي. ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي د افغانستان د جګړې ځپلو سیمو له هر څلورو ماشومانو څخه یوې د زده کړې له حق څخه بے برخی دے. ترکی چارواکی وی پا استنبول کنن یوی 14 لک تر لگ لس کسان وجلی او 15 نوری ټپیان کړی دی. کسان هم چې تر اوسه د 14 څرنګواله معلوم نه دی، خو ځینې سرچینې وی چې دا ځان وشن کې بریدو. د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلی د سوریه له کلابن خار مزایا څخه باید په فوري توګه شاوخوا 400 کسان چې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي وویستل شي. او دروسیه ولسمشر وایي که د سوریه جمهور رئیس له هیواده وزینو مسکو چمتو دی چې هغه ته سیاسي پناه ورکړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې غبرګ 19 پروګرامونه لرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساس په شخص شوي پیغامونه خبرو، او د انصاف په لټه پروګرام کې په هرات کې لوی معذور سره شخیدلی چې خپل ماش د نه ورسېدو نه شکایت لري. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونو ته مخه کړو، بیا هم خبرونه لرو. اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د یو توافق لمخې په راتلونکي کې یو شمېر انجینران د عملی زده کړو لپاره ایران ته ځي. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي محیدین نوري نن آزاد راډیو ته ویل چې افغان انجینرانو ته په صنعتي برخو کې زده کړې ورکړل شي.
په راتلونکي څورځو کې به ورته په سفر لري ایران ته. حداقل یو توافق شوی دی چې دغه به هغه تخنیکي ګروپونه چې شمېر به تر 50 زیاتره وي، او هغه تخنیکي انجینران به ستول کېږي چې هغه کولای شي موږ پر
خغلی نوری ویل په دې اړه پرون دوشنبه د قانونو او پټرولیم وزارت او د ایران د قانونو چارو د مرستیال ترمنځ خبري وشوه او یو توافق ته ورسېدل. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان او ایران د قانونو په برخه کې پر پانګې اچونې او ګډ کنسرسیوم هم ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ډیر ژر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شي. د دې وزارت وایي مسافر خو قندینن آزاد لري ته ویل چې دغه کمیټې د جوړېدو لپاره تخنیکی کارونه پیل شوې دي. افغانستان او پاکستان دا اقدام روسه له هغه کوي چې د ابتا ترانزیتي تړون موده پوره شوې ده، خو لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي او سوداګریزي ستونزې نه دي حل شوې. په هرات ولایت کې د صنعتکارانو ټولنې مسولین وایي چې په سلګونه نامعلوم کسان په غیر حرفوي او پرته له جواز څخه د ولایت ته یو شمېر زیات خوراکي محصولات راواردوي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم نن آزاد راډیو ته وویل چې دغه مسلې د حکومت عایداتو ته زیان رسولی، او هم په هرات ولایت کې د یو شمېر سوداګرو فعالیتونه له ماتې سره مخامخ کړي دي. نوموړی وایي چې اوس هم په غیر قانوني ډول د ایران او پاکستان له سرحدونو څخه سوداګریز محصولات افغانستان ته راځي. ښاغلی خادم وویل چې دغه ستونزه یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړې، خو غور پرې نه دی شوی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15.5 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار ترو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. مخکې تر دې چې د انصاف په لټه کې پروګرام خپور کړو، آزادي او اورېدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې دا اونۍ مهم شته تیره کړې وي، ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي، خو تر ډېره زموږ دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتلولۍ په اړه د اوریدونکو سره خپلې خوښۍ شریکې کړې او مبارکي یې ویلې دي. چې زه هم غواړم تر ستونزو د مخه دغه د خوښۍ پیغامونو ته ورسو او د افغانستان د کرکټ لوبډلې دغه هڅې او کامیابۍ له ټولو سره شریکې کړو. د خوښۍ پیغامونه تل لومړیتوب لري او دا زموږ دنده ده چې په شو خبرونو مو هرکلی وکړو. نور منځن روم ورزو دغه د خوښیو او مبارکیو پیغامونو ته.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فردی دی تل دی تور پلا دی ټلیفون پلی کوي. موږ مهاجرین راټول شوی دی لسای دی وجراتی، ډیر خوشاله یو چې افغانستان کرکټ سیریز خپل کو. ګلبدین نائب نه ډیره مننه ټول افغانانو ته دی مبارکي و سلام او احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خپل د مینې ډاګ سلامونه وړاندې کوم. او خاص کر مې وغوړونو ته پیغام دادی چې هغه د پملي لوبډله کې د کرکټ هغه سیالي کې دوستانو چې زموږ استاد د افغانستان غنړیواله لوبه وای والله د کوښنی څخه بیا تر لوی پرې د لوی څخه بیا تر کوښنی پرې په خدای دې لاس په دعا او خدای ته په زاری او په دعا وو ته الله پاک څخه غواړم چې تر ورځې پرې د قیامت افغانان سلوړي او افغانان دې الله په خپل لار باندې برابر کړي او الله دې خپل دین ته جوړ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم اسلام جلال دا ورې د ایمن ولادت د ریسوز منځکې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. د دې کرکټ د ټولو مبارکي و ټول افغانانو ته وایم. السلام علیکم.
السلام علیکم. خیال محمد خیر خاين د پروان ولایت شینوار ولسوالینا. زه ټول افغانانو ورونو ته د کرکټ د مابویا بریا مبارکي وایم او په دې هیله چې دا نو شلوري دې موګټي د خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالحیات خاکساری، زه د افغانستان ټول ملت ولست د کرکټ مبارکي وایم.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ نه داوود خبر کوم. ټول افغانستان ته د کرکټ ملي لوبغاړو بریا مبارکي وایم. واحد ذریعہ د افغانانو د خوشحالۍ همدا کرکټ او سپورت ده. ټول ته خوشحالي غواړم او فخر پې کوم په افغانانو. خدای دې کامیاب لري او تل دې افغانستان زنده باد. لږه
السلام علیکم. زمان ګول خبرې کوم د لوګر ولایت دادر ولسوالۍ د ټول افغانستان مسلمانان باندې د کرکټ مبارک سلام.
بله السلام علیکم. جان رغم شریف کوم د جابل ولایت د سور ولسوالۍ نه د سرکې آزاد راځي ټول کارکونکو او ریډونکو دا سلام علیکم. تاسو سلام دی افغانستان د کرکټ لوی ډره ټول افغانستان ملت ته دی ډره د کرکټ مبارکي وړاندې کوم. تاسو مبارک دی افغانستان د ملت عام خلکونه او غوښتنه غرم لکه ملي بیرغ چې په نړۍ کې ورسی د کرکټ په واړو ولا اوره په داسې ملت را غوښتنه لرم دی هم سره په وجوه کې تاسو نه ملي بیرغ او ما دا عام خلکونه را غوښتنه ده چې دوی
آمین. محترم دوست، لکه چې تاسو د دې بریا په ویاړ په افغانستان کې د سولې او امنیت هیله وکړه، موږ ټول ستاسو په دې دعا کې درسره شریک یو او د ټولو افغانانو په ټوله نړۍ کې د تلپاتې سولې غوښتونکي یو. خو د دې ټولو خوښیو ترڅنګ، لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته څرګنده ده، افغانستان او د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي که په هر نوم وي، د ډزو وسلې او دې ته ورته اصطلاحاتو څخه ستړي سوي دي او نه غواړي په هر نوم نور د ډزو ژغونه واوري.
د یادونې دي چې ټول افغانان د خوشی د منځلو حق لري او وړي دي، خو ځینو هغه کسانو چې د دې خوشی په منځلو سره یې امنیتي مقررات او یا د خلکو رواني حالت ته پام نه وکړي او د کرکټ د همدې بریا او تلولې له کبله په کابل ښار کې د خوشی هوایي ډزې کړي، د پولیس لخوا د قانون د نه مراتولو په تور نیول شوی هم دي. البته د کابل امنیه قومندانۍ د دغو کسانو شمیر 15 تنه یادوي، په دوی کې په خپل پولیس او د ملي اردو سرتیري هم شامل دي چې خوشی په ډزل منځلي، او د امنیه قومندان په وینا دا کار له وظیفوي مسؤلیت ورهاخوا یو اقدام و نوزه کې نیول شوی دي. زموږ همکار یوسف خان صدران په کابل کې د امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی سره په دې اړه مرکه کړې چې دا مرکه هم د مبارکۍ په پیغام پیلېږي. د دغو نیول شوو کسانو په اړه
ملی ټیم افغانستان ته افتخار را په برخه ک قهرمانان سول دی موګه جای لري څو د تاسې د رادیو دی او ټپول طریقه خپل خلکو ته یو ډالو ته مبارکي ورکو، ولی یو تعداد افراد او اشخاص منګ لرل چې په استفاده د نمونه دوی وضعیت د ښار خلال ک په داسې حال کې چې موږ دوی ته مخته تلویزیونی خبرتیا ورکړی و، فیسبوکي خبرتیا ورکړی و، په جمعاتو کې چې دغه فایرونه یا ډزې څوک د شادیانه د نوم په نوم ونه کړي چې اذهان مغشوشوي او خلکو ته یو ډار په زړو کې اچوي، ځکه دا شرایط داسې جنجال ده چې ترورستان نور څوک استفاده کوي. په سر دغو دوی فایرونه وکړل، نو دې په خاطر موږ تقریبا د 10-15 کسه ونیول له وسلو سره کلاشینکو توپانچې او چرایي چې دوی ډزې کولې.
مناسب دا څه ډول کسان دي؟ ټول ملکي کسان دي کنه څوک پکې شامل دي؟
زیات ملکی کسان دی، سپرز کچوک دی شرکت په نوم چا کار تا خستای، بعضی محافظین دی په دې کې د زورواکو محافظین همستا او اکثره واسطه دار دی چې د کورو په خلو کې پوسټې به بس په خپل سره ډزې شروع کړلې. اردو هم یو دوه کسب کې دی، پولیس هم یو دوه کسب کې دی، ملي امنیت هم یو دوه کسب کې دی، سی دوی یعنی په مرګوتا جزو تامو کې نو تلی و کورو ته د کورو په منځ کې ډزې کولې.
دې کسانو برخلیک بچی وی د احمد شاه مسعود ترين کوم تاسو هم داسې کسان نیو نغوی برخلیک شو بل اخر
زب په خپل چوکاټ کې دومره درته وایم چې موږ پولیس یو، لایحه د وظایف او محدودیتونه د صلاحیتو معلوم دي، مطابق د اغه لایحه د وظایف موږ ونیول دوسی ورته جوړاو. مثلا دوی څو کار کړی، استفاده یې څو کړی ده یا غلطه استفاده یې کړی ده، له مجاوز د کار د صلاح یا هغه صلاح چې دوی مجاوز ورته اخیستی ده، اذهان د عامه او د خلکو یې مخصوص کړي، د خلکو په زړونو کې ویر او ډار اچولی، دا څو موارد دي چې دوی کس د الزامیت کوي چې د دغو مواردو په نظر کې نیولو سره او د قانون په نظر کې نیولو سره به موږ دوی ته دوسیه جوړوو، دوی به ځي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي و چې د هغو کسانو د نیولو په اړه ژغېده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلولۍ په خوښیو کې د خپل سرو ډزو له کبله نیول شوی دی. د ژمنې سره سم د افغانستان نورو ولایتونو ته ورځو او د هغو دوستانو پیغامونه راخلو چې پر نورو بېلابېلو ستونزو ژغېدلې دي.
اورم السلام علیکم، زما نوم نورالله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مشکلم دا دی وروره جانه، موږ مجسمي د سنگین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتی او د کوچوی ولسوالۍ موږ وروره دوه نشې ولا کلو شي وای ماښام یو کړو، او نه روزانه څه نه مانه بل خواري څه داس د کار د کاری ده، او نه موږ وطن سره ګرځېدو، نه موږ خپل وطن سره لرو، دا کنده کار د کاری ده. موږ کور نه وځوله، موږ وروره سره یې نه بمبار څه ولا، موږ کوچ کور څه دوه نشې موږ ته نه موږ ماښام وخورو مصر دائم دار مشکل دي مصر دي مرسي وځ کوم کنه دي. السلام علیکم.
مسلمانانو د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلام څخه زمو شپه غانې چې پر موږ باندې دی اشرف غني داسې نشته او ستړي ده چې هغه د امید کړي آل پر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د اولاد رحمان خبرې کوم د شهید عبدالله لسینا وروره. د موږ مکتب کې د سواد او سوادر نه باندې میږي خل اوس موږ نه امتحان دي وروره، خل بس واسطې ګوري د سواد او سوادار نه مخکې سوادار د سواد نه پسته وي. خدای وکړي دا پیغام د مانا شي او د باندې رئیس د مالک دغه خواهش دی دغه مالمان بیل دغه په دې خبره پوه کړي. وسلام به احترام.
زه خانزاره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوره چارواکو نه غږ کوم، لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی، ملي دفاع وزیر او مصالح کو او ستر درستی او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس، دغه نه جدن خواهش کوم، عرضو تا کوم چې اکثره د دولت وړه او غټ لوړ پوره چارواکي د نظامی وسایطو نه غلط استفاده کوي، چا خخته پکې بار کړی وي، چا خپل ښځې ماشومان په امیل پکې بار کړی وي، چا وروره واده ورا کې رواني کړی وي، نظامی وسایطو نه غلط استفاده کوي، همدغه وجه ده چې افغانستان نه جوړیږي.
سلام علیکم، زه د تورخم دلین ډریوري ما، زه د جلال آباد د والی څخه غواړم د کندوزي صاحب څخه چې په مارکو کې دیخی ترافیک نشته، دا چې یو د پلاره بند وي، دوه ساعته درې ساعته لاره بند وي، د خلاصولو څوک نه شي چې لاره خلاصه کړي. موږ د دې رئیس ده چې دال د ترافیک په وظیفه باندې وګوماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس دانې ولاړ د رشوت خوړلو دپاره، او دا د یو ترافیک نه شي موږ لاره خلاصه کړي. موږ دونه ډېر بازار کې موږ د دې رئیس ده چې دلته موږ د ترافیک په وظیفه باندې وګوماري. ماشاءالله،
شبیق الله د زابل ولایت اعتبر ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکړه. د اعتبر ولسوالۍ کې نه سړک پوخته وي، نه مکتب شته، کلینک نه اوس کلینک راغلی، دغه دوایانه کلینک ډاکتران خرڅوي. دا د حکومت سره کوم ګډوډ کارونه دي، لا کلینک نه وای، نه مکتب مو سړک د کلي خوا د ولسوالۍ ده. درې کاله کېږي مسیره د طالبان د پوستي ته بازار اسکار نه شي راشو کېدی. دا اوس سره کوم کار په دغه حکومت کې څنګه څنګه دوا دا بنګیو کې نه کراغله، دغه دوا یې تر اخته دي، دغه کلینیک نو څه کوی ته پای دغه نو ډاکټرانو نه دی دي، دا رقم کلینیک نو نه ده کار نه څلک د امر حکومت صدا خواهش کوم چې د ولس کو سره مو شه د خپل خلک به سره وګوري، په څلک را کو کې مکتب را ولي کلینیک را جوړ کې سب نو نو دا رقم نو څه کوم راي ور بازار باندې ورته سکری را ول دي څوک نو څوک نه سکری را جوړ کې د پوسټو کې نه سي را شو کېدای نه سي د واټ څخه پروک طالبان دا سي څلور کیلومتر دی نه دی نه دی نه دا د دې دا غاده دا د دې حکومت دا له خاصه کې کیږي نه حکومت را کوي. والسلام علیکم،
زه کوم په کندهار ولایت کې خدای شي ډاکټران د دوه نمبر ډاکټران دی، یو ته چور کې یو د سر د درد درته وي، بل د پښو د درد درته وي، ولا که په هیڅ پیږي دا د هندستان کې راغلي دي، دا ډېر ښه ډاکټران دي، کېدای شي دا نه دا کندهار خواتم راځي، دا غوښمر به ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادیا ورودونکو ته، او دا رنګه د سیاتانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده. زه د سخرو د سدین کا عبد الله په نام خبرې کوم. دغه د مغل خان شفخانه کې ډېر ستونزې دي، او دلته زیات پیسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند شي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې، هغوی ته چې موږ زنانه بوځو نو هلته هم زیات پیسونه اخلي او دواګانې ډېرې قیمتې. موږ دا هیله ده چې د وزارت نه چې په دغه خلکو کویدات ورکړي، موږ ډېر مشکل خلک یو، غریب خلک یو، او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي، د نورو ځای کې یو قسم ده او دلته بل قسم ده. والسلام.
بلی السلام علیکم، زه قدرت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ډیر قدرمنو کارکوونکو ته په درنښت سره ډیر سلامونه وایم، او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو صدا هیلو ارزو لرم چې زما دا پیغام خامخا نشر کړي. زموږ د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ورته زه به د مشرانو د ټولو د حکومت مشرانو صدا ارزو لرم چې دا عملیات څه وطن د خلکو لپاره شروع کړي دي، او که څه طالبان لپاره شروع کړي دي. عملیات کده وطن د فارې خو داس مشت وای چې مشت د فارې شو کړی، مر یو مخ وطن پرې ورته د وطن به تور کو، ولار وسې به پاکستان ته ولار، سیه به ایران ته ولار، سیه به بل ځای ته عربستان ته ولار. نو دا رقم خو نه کیږي تر ازه باندې د طالبان او ورکوم او را چې د تفاجزو کې زموږ د کور مشګاټان باسي، زموږ شمتانی زموږ کوي زموږ چې په کور کې وي پیسې شي هغه سوړي سونو غوي شانه سبا، او یا دا سره توای را یا راسی په سم توګه سره په عملیات وکي، وروره د وطن خلک مزيروي تجربه ورکوي، ورکه کوي د وطن خلک به هم کاری درته وروي. دا اوس مر پر چا باندې وای جوړ اخر مر چا څوک لرو چې دا وایسته او چاته مر وای چې مر هغه مخوري مر هغه اخر څوک خوري را دي سي د نيجې د مر د وطن سره د نه وکي د خدای د پاره دا راسی وروره دا وویني، او زه د پربا ظاهر خور صدا په هله لرم چې ما دا پیغام خامه خانه شرکی والسلام په احترام.
زه د هیلمنه څنګه د روسای سره په تماس کې یم.
ما دولت دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ ته عملیات واستوي، موږ ولسوالۍ را پاکه کړي. موږ دلته ډېر په ازادي او ډېر په تنګي جنګونه روان دي. اشرف غني صاحب ته دا غوښتنه ده چې موږ سره وعده کړي او وعده پر ځای کړي. موږ سره دا وعده کړي چې مانا وطن او دغه دولت به جوړوم. نیکي جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما د اشرف غني څخه دا خواهش ده چې دی هلته غازی بخاری ته او برقي بخاري ته ناسې دی د هلمند په دا مظلوم افغانان باندې رحم وکړي. ته دې ته وګورې چې دا څه حال دی په هلمند کې. دی د هلمند ته راشي، دی د هلمند حالات به نږدې څه وګورې. زما دا پیغام دې نشه چې ډېره مننه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونه مو په امانت سره خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پای ته رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندیزونه به په نور خبرونه کې حتما درته خبرو کو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو اواري سي، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدان است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چه افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دې نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوه ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مومنې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو داونه مو بیا هم په خبرونه کې د خپل اوریدونکو ستونزې راخستې ده. دا اوریدونکو زموږ د هرات ولایت دی، یو معلول دی، په دواړو سترګو باندې نابینا دی او د دې ستونزې هم د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو له ریاست سره ده. لومړی به د خپل دغه اوریدونکو ستونزې واورو چې ستونزې څه ده وروسته بیا تر چارواکو ورشو.
پوره د هرات ولایت د کشکونی د ولسوالۍ له رسوخ د کلي څخه قاری عبدالحدی زمانی معلول په دواړو سترګو نه بینه.
بله، مهرباني وکړئ مشکل مو څه دی؟
مشکل نه زما ورور، مشکل نه دغه دی چې تقریبا پر اوس کله وړاندې کله تقریبا د دوه کال مخکې دغه د شهدا معلول وزارت د معاش مرسته ته نه کړی نو دغه کال 1000 روپۍ معاش په اول کال خو چې وته مره ته ویل به چې ورور یا خو بیا پیسې نه دی لګلې بیا چې ورنه ما ته بیل تا کار په نوبت نه شي بل کال په شوار له ما د بل کال په شوار نه بلنه ته جبر ورور بارا ول چې یار نه صدا پیسې ورور نه صدا بیا په نوي کال کې ورکو نو کاتې په سرال ده نه نو چې دا وته و ام ورسم وای دغه وای نه ستغه مجبور دي ځان له روپیسې نه صدا دی وای دی بس تر ځان تیریږي مال دغه وکړي دغه ځواني چې ورته ووایه دا یا د ریاست وا دی یا د وزارت وا دی که چېرې مادین معلولین دانه د کرسي خدمات ګیله نه کېدله نو زه ورته ولاړم خلکو ته کاپتنه ورکول کېدله و چې دغه ورکول پر بانک باندې ماته نه راکول بهره راته و چې ورو تا په نوبت کښې دا بل کال پسې ورم سه دا بل کال بیې راکښه نه رانه کړې سات کال یې هم رانه کړې دغه هغه اتل دا دوه کال دا راکړي دا بل کال دا نه دي راکړي دا دوه کاله مخکې یو کال دا پاتې دي باندې نو زه چې هر څه ورځمه به راوي نن سبا ترې سبا بل سبا ته اوس بیا راته وایي چې نهسته نوي کال کښې بیا خبره سره کوو
تاسو چا ته ورغلي چا ته مراجعه کړې دا خبرې درته چا کړې
زه دغه د ریاست والا د کارکوونکي چې ناست دي دغو ته ورغلی یم دا چې دا کارتونه چې نه تسلیمې اخلي وروره
یوازې ستاسو مشکل دی او که د نورو کسانو هم دغه ستونزه شته
یاره وروره نو ولې زه تا ته دغه وکړم حقیقت خبره که درته وکړم نورو ما ته نه دي ویلي چې زموږ دا مشکل شته خو زما سره دغه مشکل شته زما مشکل دی
بله سمه ده انشاءالله مونږ د چارواکو سره خبرې کوو په دې اړه چې ستاسو سره مشکل په اړه دوی څه وایي
خدای تعالی جل جلاله دې ورور ستاسو زونه ده چې زه په دواړو سترګو معلومه نابینا یم واقعي چې بله درامد شی خو ځان نه لته خپله پوهېږې چې مایي به نابینا انسان هېڅ نه شي کولی زما وروره نو دغه مشکل هغه دغه نیکي را سره وکړي وروره زما ډېر بې ولاسه کنې اوس مشکل نه و چې اوس مایل ډول خو دا څه وی هېڅ مشکل نه و خو پیدا کولې مونږ دغه باندې تېره سره کوتوه چې دغه مایي به چې دوی ما ته وایي اوس چې دا اوس ولي دا زما حق نه پوهېږم چې بعد حق وحق دا پهتې ورسېد خو ډېر به ښه وي
د انصاف په لټه کې
درن اوریدونکو تاسو زموږ د دغه اوریدونکو ستونزه واوریدله همدغه ستونزه مو د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست له اغلی رئیس بصیر محمدی سره شریکه کړی ده اغلی محمدی پاړه راته وویل
پروگرام به هرات جریان داره ما بالای 15,000 نفر از برسه شهدا و معلولین سفت راجستر داریم همه دیتابیس شده همه از طریق بانک پول اینا پرداخت میشه که با میدان بانک ما یک قرارداد داره وزارت
دا پروگرام په هرات کې روان دی موږ شاوخوا زر شهیدان او معلولین له ځان سره ثبت او رجستر لرو موږ له میوند بانک سره یو تړون لرو چې د دوی له لارې دا پیسې ورکول کیږي چې دې کار هم زموږ اجرات شفاف کړي دي او همې د مراجعینو لپاره لارې او فاصلې لنډې کړي دي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي هغه ورونه چې له ولسوالیو څخه دي موږ ورته د کال لومړۍ روبه ځانګړې کړې ده دوی ته د بانکي سیستم له مخې فورمې ورکول کیږي چې دا بیا مصروفیت ته رجع کیږي په دې کې بیا موږ ځنډ نشو کولای او هغه کسان چې په اوله کې له ولسوالیو څخه راځي هغوی ته لومړیتوب ورکوو د کال په اوله روبه کې ثابتې پیسې وي خو د کال په وروستۍ روبه کې کله کله پیسې کمیږي په تیرو کلونو کې موږ د شهیدانو او معلولینو ټولې ورسې ته پیسې ورکړي دي له بعده مرغه سږکال د مالیې وزارت لخوا د کار وزارت ته دغه دوسیه په ځان سره راغلې او حتی کمه رالیږل شوې چې سږکال موږ له 2500 څخه تر 2200 پورې د شهیدانو او معلولینو له ورسې پوروړي یو
امسال هم ما در حدود 2500 تا 2700 اندر ما از ورثه شهدا و معلولین دقیم
نو که دغه ورور تست درشي کیدلی شي چې تاسو ورسره مرسته وکړئ
هزار دفعه مشکلات نرما نادیده نمیگیریم من یقین دارم که مشکلات معلولین ما بسیار زیاد است و حتی ما کمتر معلولین راجست
زرجلی موږ د دې ستونزې نادیده نه نیسو موږ پیګو چیز موږ د معلولین ستونزې ډېرې دي او حتی موږ د ولسوالیو کم کسان له ځان سره راجستر لرو څوک چې هلته اوسیږي د مسایلو ته لاسرسی نه لري او قانون هم موږ ته اجازه نه ده راکړې چې ولسوالۍ سروې کړو خپل معلول ثبت او راجستر کړو او زه دا منم چې ستونزې موجودې دي او د ورور ښایي په اوله روبه کې فورمه نه وي ډکه کړي یا څنګه خو بیا هم موږ دا پروګرام لرو چې په 95 کال کې لومړیتوب معلولینو ته ورکړو زه هم دا اوس خپل دې ورور ته که زما غږاوري وایم چې رادې شي ما ته او زه یې خپله کار تعقیبوم دا ځل موږ لومړی حق لرو پرتو ولسوالۍ ته ورکوو او له نورو هم غواړم چې راشي ځانونه ثبت او رجستر کړي که په دې برخه کې زموږ په کارونو کې ستونزه وه نو موږ پړ یو خو دا ستونزه زموږ په کار کې نه وه دا د سیستم او مالیې وزارت ستونزه وه دوسیه هغه ډول چې زموږ اړتیا او غوښتنه شوې وه موږ ته نه ده رسولې
کم آمده و اگر آمده هم کفایت نکرده و به تأخیر هم آمده این مشکل از سیستم بوده و مشکل از وزارت مالیه بوده که بودجه به موقع باید به اون چیزی که نیاز ما بوده خواسته شده بوده و برای ما نرسانده
د انصاف پلټکه
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم
انشاءالله مونږ جلدونه پسې ورکړي
د انصاف په لټه کې.
درنو دوستانو دا وه د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله. تاسو هم کولی شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. ان شاء الله چې موږ به هم د امکان تر حده هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسؤولو چارواکو سره شریکې کړو او ورته حل لارې پیدا کړو. نو د ستونزو د شریکولو لپاره زموږ شمیره له ځان سره یاداش کړئ، 0992 29 30. خو دوستانو پام مو وي چې یوازې د یک شنبه په ورځ تاسو کولی شئ چې له موږ سره اړیکې ونیسئ. او یو بل خبره هغه دا چې د اوریدونکو ستونزې ډېرې دي او موږ سره تل اړیکې نیسي چې د دوی ستونزې ورهوارې کړو. انشاءالله چې موږ ستاسو شمیرې له ځانه سره یاداشتو او کله چې وار را ورسېدو دې ته چې ستاسو ستونزې راواخلو نو تاسو سره په اړیکه کېږو، ستاسو ستونزې راخلو او له مسؤولو چارواکو سره یې شریکوو. تر بلې اونۍ مو په لویه وبخون کې خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.